السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ خراغ لاست وایم. په دې پروګرام کې دا مطالب خبرو. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې ویلي طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیايي مرکزونو او کارکوونکو بریدونه کړي. د عامې روغتیا وزارت هم دا خبرې تاییدوي.
په تاسف سره باید ویم چې زموږ روغتیايي مراکز په د جګړو له امله تخریب کیږي او یو تعداد روغتیايي کارکوونکي مو د هدف لاندې نیول کیږي.
په افغانستان کې له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په دغه هیواد کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري. خلک وایي په روغتیايي مرکزونو کې امکانات نشته.
مرکزونه لرو ولی په مرکزونو کې به فقط اندازه په افغانستان کې وسایل څخه استفاده نه رسوي. په هغه شکل متخصصین مونږ نه لرو.
نن پنځمه د می شلمه د مچیو د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. دغه مچیو کاروباریان یا د شاتو د تولید کوونکي وایي چې له کار راضي دي.
زه خپله فعلا 300 صندوقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم.
دا هر څه تر خبرونو وروسته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی کې په هلمند او غور ولایتونو کې د ماین چاودنو ولسو ملکي وګړو ته مرګ جوړ اړولې. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري او په پاکستان کې په یوې ترافیکي پېښې کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. نه تنه ملکی وګړي د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ماین په چاودنه کې ووژل سول. په ووژل سوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند ولایتي شورا مشر تاول افغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د لشکرګاه ښار د لسمي حوزې اړوند سیمه کې سوې ده. هغه زیاته کړه
موږ د معلوماتو پر اساس باندې پر همدغه سراچه موټر باندې ماین پټاو شوی دي. د طالبانو دخوا شخصوي ماین او بدبختانه باید وایم چې موږ بې ګناه او بې دفاع وګړي یو ور بیا د ماین خوراک سوله چې د شهیدان او زخمیان لري د ندالي ولسوالي اوسیدونکو
په دې پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان دي. اوسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور ولایت څخه هم سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د فیروزګور ښار لویدیځ ته د دوو ماینونو په چاودنو کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دی. د غور د والي ویاند زلمی کریمی ازادي راډیو ته وویل چې یو چاودنه یې نن سهار او بل تیر ماښام شوې ده. ښاغلی کریمی طالبان په سیمه کې د ماینونو په شخولو تورنوي خو طالبانو دا موضوع رد کړی ده. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري. د دغه بنسټ مشري نسرین اوریاخیل په کابل کې په یوې غونډې کې نن وویل چې هر کال په سرطان د اخته ناروغانو 20% د امکاناتو د نشتوالي له کبله په افغانستان کې مړه کیږي.
سرطان مرګ میره
د سرطان د مړینې کچه فوق العاده لوړه ده. هغه شمیرې چې ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان خبرې کړي هر کال 6,000 کسان په افغانستان کې په سرطاني ناروغیو اخته کیږي چې له دې شمیره 15,000 مړه کیږي.
بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري همکاریو پر پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو پر لاشه کې دوه بحث وکړ. په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت نن لیکلی چې افغان سفیر خان ولی خان په دې اړه له افغانستان سره د ترکمنستان د سرحدي ولایت ماری له والی سره ویډیوي خبرې کړي. دوړو لورو په ماری ولایت کې د ټاپي او ټاپ پروژو د کار د ختمېدو مراسمو او د افغانستان په هرات ولایت کې د دې پروژو د پرانیستو مراسمو د چمتووالي خبر ورکړ. تمدا د دغو پروژو د عملی چارو د پیل مراسم د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې ترسره شي. زموږ اخلاص د ایرادوري په پاکستان کې په یوې ترافیکي پیښې کې 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د پاکستان د پولیسو یو افسر ندیم احمدي ویلي چې یو مسافر وړونکی بس له کراچۍ ښار څخه پېښور ته روان و چې نن سهار یې په سکر سیمه کې ټکر کړی. د احمدي په خبره په دې پیښه کې تر دېرشو ډېر کسان ټپیان دي چې روغتون ته انتقال شوي دي. د پولیسو په وینا پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې چې دی پخپله هم پکې ټپي شوی دی. په پاکستان کې د لارو د خرابوالي او موټر چلوونکو د بې پروايي له کبله د دې ډول پیښو ګراف لوړ دی. کرملن وایي د امریکا او روسیې د لوړ پوړو ډیپلوماتانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د خبرو لپاره یوه مثبته نښه ده. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او سرګی لاوروف پرون د آیسلند په ریکجاویک ښار کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې هیوادونه د جدي مخالفتونو سره سره کولی سي له یو بل سره د ګډ کار کولو لارې چارې ومومي. د کرملن ویاند دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د لاوروف او بلینکن ترمنځ خبرې به له مسکو سره مرسته وکړي چې دواړو هیوادونو د سرمشریزي د احتمال په اړه پریکړه وکړي. لاوروف او بلینکن په ریکجاوی کې د خبرو پر مهال هیله وشو چې د روسیې او امریکا مشران به له اختلافاتو سره سره د سړې جګړې دښمنانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره لارې چارې ولټوي. امریکایي چارواکو خبریالانو ته وویل چې بلینکن او لاوروف موافقه وکړه چې د احتمالي سرمشریزي د نیټې اعلان کرملن او سپینې ماڼۍ ته پریږدي. د اوکراین پارلمان د دې هیواد لپاره د روغتیا نوی وزیر ونوموه. ویکتور لیاشکو چې د روغتیا وزارت پخوانی مرستیال و سمدستي ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د کورونا ضد واکسین کمپاین ګړندی کړي. د اوکراین د روغتیا پخوانی وزیر ماکسیم سټیپانوف روانه اونۍ د صدر اعظم له لوري له دندې لرې کړای سو. د کورونا ضد واکسین د دوزونو کموالی ظاهرا له دندې د نوموړي د لرې کېدو لامل بلل سوی. اوکراین یو له اروپایي هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلی دی، خو د کورونا د واکسین د تطبیق کمپاین پکې ورو و. او د کنګل یوه لویه ټوټه چې د اسپانیا تر مایورکا ټاپو لویه ده د انتارکتیکا له کنګل سوي سواحلو بیل سوي او په ویتل سمندرګي کې روانه ده.
فری بازار و خبرونه ویل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سیګار تازه څرګندونو ته په خبرګون وایي په جګړه کې ځینې روغتیایي مرکزونه او روغتیایي کارکونکي هدف ګرځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د سرمفتش سیګار اداري ویلي طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په روغتیایي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د سیګار اداره د ویاو په روغتیایي کارکونکو او مرکزونو د بریدونو پړه پر افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د جګړې لښکې لخوا وغواړي چې روغتیایي کارکوونکي غیر سیاسي او بې طرفه خلک دي، نو باید امنیت یې خوندي سي. د دغه وزارت مرستیال بیان ډاکټر میرویس علیزی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ناامنو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو پر وړاندې خند او ستونزې رامنځته کیږي.
په تاسف سره باید ویم چې زموږ روغتیایي مراکز په جګړو له امله تخریب کیږي او یو تعداد روغتیایي کارکوونکي مو د هدف لاندې نیول کیږي. په داسې حال کې چې دیم روغتیا وزارت یو سکتوري وزارت دی، یعنی روغتیایي خدمات هیوادوالو ته وړاندې کوي، خو بیا هم د ځینو ستونزو او چیلنجونو سره مخ کیږو.
نوموړی زیاتوي چې روغتیا پالان له کوم توپیر، تعصب او طرف پرته د ټولو انسانانو خدمتونه پرمخ وړي او د هیچا پلوي هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سرمفتش سیګار ویلي دي چې طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی. سیګار د مې په 19 نیټه پر خپل ټویټر ولیکل چې طالبان روغتیایي کارکوونکي تښتوي او هغوی پر زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدمتونو او درمل برابرولو ته اړ باسي او یا هم طالبانو ته باید پیسې ورکړي. دغه دفتر د یونما هغه اټکل ته اشاره کړې چې وایي د امنیتي ملحوظاتو له امله د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تر 3 میلیونو پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي دي. سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د افغانستان د روغتیا له سکتور سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سیګار راپور ادوی او پرختیایي کارکوونکو او مرکزونو د برید پړه پر افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي.
دغه موضوع زه په کلکه ردوم. موږ هم دا راپور واورېد، ناقص او غلط راپور ده. موږ پوهېږي چې روغتیایي کارکوونکي نه تهدید کړي دي، نه متښتولي، نه مزدورو باندې ورسره برخورد کړی ده. نو دغه ادعا ناسمه ده، ولې متاسفانه دغسې راپورونه همیشه پروپاګند په ډول خپرېږي. ده
ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړې لارې لري. په هغو روغتیایي کارکوونکو یې درملنه نه کوي چې اما روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، ځکه د نوموړي په خبره ناروغان یې ټینګ امنیت او ساتنې ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم دقیقې شمیرې نه ورکوي، خو وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي، خو د قومي مشرانو د منځګړیتوب له امله یې د خلاصون هڅې کوي.
وربشو اروزګان ته چې له ډېره وخت راهیسې د ښار شاوخوا سیمې د جګړو شاهدې دي او لسګونه کسان پکې قرباني شوي دي. په اروزګان کې په همدغو قربانیانو او ټپیانو ته د وینې د ورکولو لپاره لسګونه کسان روغتون ته ورغلي، او د دغو کسانو شمیر چې چارواکي لسګونه کسان بولي، د دولتي ادارو ملکي کسانو چې نن د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ورغلي او خپله وینه په عاجل واټ کې د جګړې د قربانیانو د سرتیرو لپاره کېښودلې. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي دغه وینې ته زیات اړتیا وه. په دې اړه پام وکړئ له اروزګانه دغه راپور ته.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون عاجل واټ، په دې واټ کې زیات د جګړې قربانیان تر سترګو کیږي چې څوک د ماین په چاودنه کې ټپي سوي او څوک په مرمیو لګېدلي دي چې ډاکټران یې په جراحي عملیاتو بوخت دي. دغه واټ د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس یوه ورځ هم د جګړې له قربانیانو څخه خالي نه وي، خو تر ټولو زیات کمی پکښې کې د وینې دی. دا یو شمېر هغه کسان دي چې نن د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د جګړې د قربانیانو او ناروغانو سره د خپل تن د وینې د شریکولو په موخه راغلي وه. دا دی چې شمېر لسګونه ته رسېدی. د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې عاجل ناروغانو د جګړې قربانیانو ته د خپل تن وینه ورکړه. سمیع الله ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې روغتون ته د وینې ورکولو په موخه راغلي وه. وایي موخه یې دا ده څو وینه تویدنه پر سم ځای استعمال کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل
وینه ورکول زموږ دا په دغه هدف دي چې غریبي بیچاره کورنۍ بیوسه کورنۍ وینه نسي پیدا کولی، یا زخمیان یې عجل مریضان یې دوی ته ضرورت د وینې په دغه موخ باندې موږ راغلي چې دلته وینه ورکړو.
سربازانو د سنګر د دغه دپاره موږ وینه ورکړې چې هغه په سنګر کې جنګېږي، موږ ورته په خپل د بدن وینه ورکوو. په دې باندې د سولې دغه وکړي دا جګړه بنده کړي والا نور د جنګ سستېډیو
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د جګړې پر مهال د کورنۍ غړي ټپیان سوي او په روغتون کې بستر دي، د دغه ځوانانو دا اقدام ستایي. د دې له ډلې یو هم 15 کلن نظر محمد دی چې 18 کلن زوی د ماین په یوه چاودنه کې پښه له لاسه ورکړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
وینه نه واته کسنګ راوسته، وینه نه ورسره برابر دغه نه خوشحاله یي چې ودانه نه جوړېږي چې دغسې وینه توکي چې ګر ولس خوشحاله یي، رعیت خوشحاله یي. نو دا خو ډېر ښه ثواب، څونه ثواب لري. دا د تن وینه چې وایي د تن جامعه ورکړه څونه ثواب لري، نو د تن وینه چې ورکړه نو هغه به څونه ثواب لري چې بل مسلمان راژوندی کړه، دا خو ډېر ثواب.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي د وینې ورکولو په دغه پروګرام کې روغتیایي کارکوونکي، د ولایتي ادارې کارکوونکي او ملکي کسان شامل دي. د روغتون سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روغتون کې تر هر څه زیات اړتیا وینې ته ده، ځکه د ده په خبره چې دغه روغتون هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي.
زمونږ اړتیا ډېره زیاته ده ورته، په دې لحاظ باندې چې اکثره ناروغان یو خو د لرو پرتو سیمو نه راځي، او دې طرخوا کې چونکې اروزګان کې یو جنګي حالت دی او جنګي زخمیان دلته ډېر زیات دي، نو په همدې لحاظ باندې د هغوی لکه وینې ته یو زیات ضرورت ده. زه فکر کوم شاید تر شل زره سیسي پورې وینه دلته جمع شي.
په اروزګان ولایت کې ځوانان پر داسې مهال د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د جګړې قربانیانو ته وینه ورکوي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته رسیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو ته غوښتل له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ عمري. د دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې یوې ناستې ته وویل هر کال په سرطان د اخته ناروغانو 2% د امکاناتو د نشتوالي له امله په مرګ مري. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي پلان لري په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. نور حال په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د سرطان ناروغیو له امله د مړینې د کچې لوړوالی. وسیم میاخیل له کابل ښار اوسیدونکی دی. د وای پلارې له تیر یو کال راهیسې په سرطان ناروغۍ اخته سوی، خو په هیواد دننه د روغتیایي خدماتو او اسانتیاوو د نشتون له امله یې د پلار درملنه له هیواده بهر کړې.
زما بلار و د مریضی باندې سرطان مریضی باندې اخته و. دلته چې موږ جمهوریت چاپخانې ته لاړو، جمهوریت چاپخانې لیدلو کومو چونو چې رات سړی وویني دوی ډایرکټ کړی چې بسترخط ورکړه. هغه به موږ په محلاتو معلوم دي، به موږ لاړو پاکستان ته، پېښور ته لاړو شوکت خانم چاپخانې ته. مسافرت ژوند سخته ده، خامخا انسان سره ځانانه اوسي یا فامیل اوسي، خپل مریض ډېر په تکلیفېږي. د هغو لپاره که دا مسافرانه په خپل افغانستان ته وای، نو څه ضرور به موږ بل ملک ته لاړ شو یا هلته هم پیسې مصرف کړي، یا دومره زجر وي. نو
د کابل ښار بل اوسیدونکی عبدالله احمدزی هم وایي چې په دې برخه کې په هیواد دننه لازم امکانات نشته.
سرطان ناروغۍ باندې مرکزونه لرو، ولې په مرکزونو کې به ناروغان هم وي، خو ولې شکل چې نور نړۍ کې ورته لاسرسی لري، نور نړۍ کې مریضانو ته لاسرسی لري، ډاکتران وسایلو ته لاسرسی لري، ولې په هغه اندازه په افغانستان کې وسایلو څخه استفاده نه ده شوې، په هغه شکل متخصصین مونږ نه لرو.
ښاغلی احمدزی وایي چې افغان دولت په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت که افغان ډاکټرانو ته په بهر کې د ورکشاپونو او زده کړو زمینه، همدارنګه په هیواد دننه روغتونونو کې وسایل برابر کړي، شونې ده چې په افغانستان کې دننه هم د دغو ناروغیو درملنه په ښه توګه وسي. دا افغانان داسې مهال په هیواد دننه د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره د روغتیایي اسانتیاوو له کمښت او نشتون شکایت کوي چې له سرطان سره د مبارزې بنسټ چارواکي له دغو ناروغیو د مړینې د کچې شمیرې ټکان ورکوونکي بولي. د دغه بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې د دغه بنسټ لپاره د بورډ د غړو د ټاکنو په یوه ناسته کې وویل چې هر کال ګڼ شمېر افغانان له سرطاني ناروغیو مري.
سرطان مرګ میرې
د سرطان د مړینې کچه فوق العاده لوړه ده. هغه شمېرې چې ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان خبرې کړي، هر کال 10,000 کسان په افغانستان کې په سرطاني ناروغیو اخته کیږي، چې له دې شمېره 15,000 مړه کیږي. یعنی 2% خلک د دې لپاره چې عامه پوهاوی نه لري، د درملنې بشپړ اسانتیا نه لري، او خلک هم بېوزله دي، له بده مرغه پر مرګ محکوم دي.
میرمن اوریاخیل وایي که ته هم د سرطان ډیری ناروغان هغوی چې اقتصادي وضعیت ښه دی له هیواد بهر د درملنې لپاره ځي، خو خبره یې دا د منلو وړ نه دی. میرمن اوریاخیل وویل چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو لپاره د راجستریشن ملي سیستم نشته. د هغې په خبره د نړیوالو شمیرو له مخې په نړۍ کې هرو 5 کسانو کې یو کس په سرطان اخته کیږي. بلخوا په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت سره لدې چې مني په هیواد کې د سرطاني ناروغانو لپاره په کافي اندازه کار نه دی سوی، خو وایي چې د سعودي عربستان په همکاري غواړي په هیواد دننه د دغو ناروغانو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو:
شفاخانی کلانی که ما پلان داریم با جانب عربستان
د هغه سر روختون جوړولو لپاره پلان لرو. موږ له سعودي عربستان سره پرې خبرې کړي. له 15 تر 50 میلیون ډالر مالی سرچینو برابرولو شمنه موجوده ده. د کرونا وزارت دننه ځینو دلایلو له امله تر اوسه د دغو سرچینو نه موثره استفاده نه ده شوې، خو د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ ټولې هڅې مو روانې کړي چې موږ دا سرچینې بسیج کړو او کارو. خو موږ او تاسو پوهیږو چې د دې روغتون د تعمیر جوړول یوازې 2 کلونه وخت نیسي.
ښاغلی مجرور له خپلو ټولو همکارانو وغوښتل چې د دغه روغتون د زر جوړېدو لپاره د امکاناتو په برابرولو کې ورسره همکاري وکړي. هر کال سلګونه افغانان د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره پاکستان، هند او په دې وروستیو کې بیا ترکیې ته ځي، چې په دې برخه کې د لوړ اقتصادي لګښتونو د پرې کولو تر څنګ د ویزو، لارو، استوګنځایونو او ګڼو نورو ستونزو سره مخ کیږي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو د طالبانو د بریدونو په دوام د غیډلې نن سهار د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ بریدونه کړي. که څه هم طالبان د ولسوالۍ د نیولو ادعا کوي، خو افغان چارواکي وایي هلته جګړه روانه ده او ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. دا په دوو اونیو کې درېیمه ولسوالۍ ده چې د سقوط خبرې ورکول کېږي. طالبان وایي د مې له لومړۍ تر اوسه اوه ولسوالۍ نیولې، خو افغان امنیتي چارواکي بیا د دوی د اداره د وایي طالبانو د ساعتونو لپاره پر ځینو سیمو ولکه کړې خو بېرته په شا تمبول شوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د سقوط زدهونه کې راپورونه طالبان ادا کوي چې ولسوالۍ نیولې او د امنیتي ځواکونو ځینې تجهیزات هم په لاس ورغلي، خو ملي دفاع وزارت دا خبره نه مني او وایي ځواکونه یې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د دې وزارت ویان روح الله احمد زئی:
زموږ ځواکونو موقتا تکتیکي شاتګ لرلی دی او په هیڅ ډول د دښمن له لوري سقوط نه دی ورکړل شوی. زموږ ځواکونه هلته په خپل قوت سره شتون لري او دا اوس موږ په عملیاتو کې دښمن ته زیات تلفات هم اوښتي دي.
د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زئی هم مني چې امنیتي ځواکونو په تکتیکي شکل د ولسوالۍ ودانۍ پرې ایښي. د میلو لومړۍ نیټې وروسته چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو بهیر پیل شو، په افغانستان کې جګړه هم تیزه شوه. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د میلو لومړۍ نیټې تر اوسه یې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا نه مني. د دې وزارت وایان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل طالبان له برید وروسته د افغان ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي او نه یوازې دا چې بیرته په شا شوي، بلکې درانه مرګ ژوبله هم ور اوښتې ده.
په هغه ولسوالۍ کې چې دوی د بهرنیو ترهګرو په ملاتړ بریدونه وکړل هلته هم وځپل شول، لکه د کندهار ولایت په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې، همداراز د هلمند او نورو ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې هم ورته کار ورسره وشو. د دوی د بهرنیو ترهګرو په ګډون سلګونه کسان له منځه یوړل شول.
د امنیتي بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ طالبانو دوه اونۍ وړاندې د بغلان بورکا ولسوالۍ تر ولکې لاندې راوسته، خو ژر بیرته امنیتي ځواکونو ترې ونیوه. ولې د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ لا هم د دې ډلې تر ولکې لاندې ده. په همدې حال کې لانګ وار ژورنال په یو راپور کې د ځینو امنیتي بنسټونو له قوله لیکلي طالبانو د فبروري تر اوسه د افغانستان د 15 ولایتونو مرکزونه تر محاصرې لاندې راوستي. د هلمند لښکرګاه، کندهار، د روزګان ترینکوټ، د بغلان پولي خمري او کندوز هغه ښارونه دي چې د دې راپور پر بنسټ طالبانو په بریدونه زیات کړي، خو دا ډله نه ده توانېدلې چې د دې مرکزونو یو هم ونیسي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبان اوس مهال ولس ولایتونو کې جګړه پیل کړې، خو پر ضد سخت پوځي عملیات هم روان دي. خو د دې وزارت چارواکي وایي هغه سیمو کې چې د ډلې نفوذ کړی ژر به ترې پاک شي. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له لارې 168 طالبان وژلي او 112 نور یې ټپیان کړي دي. دغه شان په همدې موده کې د طالبانو لخوا 8 کړۍ ځای پر ځای شوي ماینونه هم شنډ کړي دي. خو دا جګړه یوازې د افغان ځواکونو او طالبانو په مرګ ژوبله بسنه نه کوي، بلکې تازه یوازې نن سهار د هلمند د لښکرګاه ښار د شکران په سیمه کې د ملکي وګړو پر یو موټر د سړک غاړې ماین چاودلی چې په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. افغان حکومت وایي ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبان دا خبره نه مني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن پنځمه د می شلمه د شاتو د مچیو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د شاتو مچۍ او ځینې نورې ګټورې حشرې په خوراکي سرخه او د بشریت په پایښت کې څه ډول رول لري؟ په دې راپور کې مو په افغانستان کې د شاتو مچیو اهمیت او د انسانانو له لوري دې حشرو ته پر ګواښونو تمرکز کړی دی.
په وی کروندې کې له ګلانو د شاتو مچیو له لوري د شیرې راټولول ترڅو د بشریت د استفادې لپاره په میوي بدل کړي. دا کروندار د ننګرهار ولایت په اچینو لسوالۍ کې ده. ریاض رودوال د شاتو مچیو پالون کوي. نوموړی له تیرو 12 کلونو راهیسې د شاتو مچۍ ساتي، روزي او پالنه یې کوي. ریاض وایي چې په 6500 افغانۍ د شاتو مچیو د صندوق په اخیستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ، خو اوس شاوخوا 450 د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول 650 کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپله فعلا 450 صندوقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم. بر علاوه د نه چې شاتو تولید کوو، نو خپلې مچۍ چې کله بروګانې وخت هغه مچۍ هم خرڅوو، نه یوازې شات نو خرڅوو بلکې مچۍ هم خرڅوو. بل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د کال په کال باندې د 450 ټنه تر 500 ټنه پورې د ننګرهار کې تولید.
د ملګرو ملتونو د مندنو له مخې نوي په سلو کې له بېلابېلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډېره بریده د حشرو په ځانګړې توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. له دومره ګټو سره سره بیا هم دا حشره د انسانانو له ګواښونو خوندي نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوذ زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د له منځه تلو عمده لاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کم شوه.
حسدی وشي په هغو سیمو کې چې حاصلات کم وي، نو د شاتو مچیو نه دي د شیرې په راټولولو کې ګټه واخیستل شي. په یو هکتار کې چې شپږ جریبه کېږي، دوه یا درې صندوقونه مچۍ بسنه کوي، چې دا کار د کروندو د حاصل په زیاتوالي او همداشان شاتو مچیو په غوړېدا کې ښه رول لري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت په دې وروستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو 6500 پالون کې موجود دي، او په تیر لمریز کال کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې 2490 ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډیرنی شات تولید کړی دی، نږدې 900 مټریک ټنه شات تولید کړی دی. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې 1500 مټریک ټنه او خوست 1500 مټریک ټنه تولید کړی دی. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید کوونکي ولایتونه ده.
د کاغذ رسمي په خبره ته ډیره خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د حماس او اسرائیل ترمنز جګړې یو لسمه ورځ ته داخل شوې. اسرائیلی الوتکو پر غزه بمباری ته ادامه ورکړې او حماس د اسرائیل په لور د توغندیو ډزو ته، خو په دې ترس کې د حماس یو چارواکي هله ښکاره کړې چې ډیر ژر به اور باندې ورسیږي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
د اسرائیلي ځواکونو او حماس وسلوالي ډلې ترمنز چې پر غزه واکمنه ده جګړې روانې دي، او په دې ترس کې د حماس یو جګپوړی غړی وړاندوینه کوي چې په څو ورځو کې به اور بند وشي. د حماس چارواکي موسی ابو مرزوق د لبنان میادین تلویزیون ته وویل چې د ده په اند د اور بند لپاره به رواني هڅې بریالۍ شي. ابو مرزوق تمه ښکاره کړه چې په یو دوو ورځو کې به پر اور بند موافقه وشي او دا اور بند به د دوه اړخیز تړون پر بنسټ وي. څو ساعته وروسته تر دې اسرائیلي الوتکو تر لس ځله ډېره بمباري وکړه او فلسطینیانو نن بیا د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. اسرائیلي پوځیان وایي چې د غزه په ښار کې د وسلو یوه زیرمه په نقشه کړه چې د حماس د یوه چارواکي په کور کې وه. همداراز د غزې په جنوب کې د خان یونس په ښارګوټي کې د حماس د نورو قمندانانو په کورونو کې پوځي تأسیسات په نقشه کړي دي. روختیا پالان د هوایی برید پر مهال د څلورو کسانو د ټپ کېدو خبر ورکوي او په اسرائیل کې تر اوسه د توغندیو د نوي برید د ځاني او مالی تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې دی تمه لري چې شخړې د پام وړ راکمې شي، خو نتنیاهو په ځواب کې وویل چې پوځي عملیات به تر هغو روان وي چې د اسرائیل خلک خوندي شي. د مې له لسمې چې جګړه پیل شوې ده، د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا 228 تنه وژل شوي دي او اسرائیلي چارواکي د خپلو 1200 کسانو د وژلو خبر ورکوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. اجمل انس سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په هلمند او غور ولایتونو کې د ماین بیلابیلو چاودنو ولس ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې. نه تنه ملکیان د هلمند په مرکز لشکرګاه خر کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي، په وژل شوو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. د غور ولایت څخه هم سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د فیروسکو خار لویدیسته د دوو ماینونو په چاودنو کې 15 تنه ملکیان وژل شوي دي. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوالې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغیو مري. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري همکاریو پر پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو پر لا ښه کېدو بحث کړی. په پاکستان کې یوې ترافیکي پیښې 14 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. کرملین وایي د امریکا او روسیه د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ خبرو لپاره یو مثبته نښه ده. او د اوکراین پارلمان د دې هیواد لپاره د روغتیا نوی وزیر ونوموه.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه، لمړی د یونیسف همکارۍ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا کور کله راډیو ډرام.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان ملي لوبډله به د روان کال د نومبر میاشتې په وروستیو کې له استرالیا سره یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې افغان ملي لوبډله به په ټیسټ لوبه کې له استرالیا سره مخامخ کیږي. د ښاغلي هوتک په خبره دا لوبه به د روان کال د نومبر له 28مې د ډسمبر تر لومړۍ نیټې د استرالیا د هوبارت ښار په بلینسټون کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون 14 کسیزه لوبډله نن د آسیایي سیالیو اتلولۍ لپاره د ګډون په هدف عربي متحده امارات ته لاړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب فارزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې 14 کسیزه لوبډله کې درې روزونکي او یو د سوکوهنې فدراسیون استازی ګډون لري. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه آسیایي سیالۍ د روانې میلادي میاشتې له 28مې نیټې څخه تر 1.5مې نیټې پورې د 1.5 هیوادونو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره کیږي. او د کرکټ آسیا جام د کورونا وایرس له امله وځنډول شو. سپورت سټار ویبپاڼې لیکلي چې ټاکل شوی و چې آسیا جام پاکستان کې ترسره شي، خو د هند مخالفت له امله په پاکستان کې ترسره نه شو. د آسیا جام په اړه د هند او پاکستان له ناندرۍ وروسته دغه لوبه د سریلانکا هیواد غوره شو او ټاکل شوی و چې د روان کال د جون په میاشت کې دغه جام ترسره شي، خو د سریلانکا کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د کورونا وایرس له امله اوس دا لوبه نشي ترسره کیدی. دغه هیواد د بورډ چارواکي وایي تمه ده چې دا جام د 2023 کال په اوږدو کې وشي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. له معلوله ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه سلوک کوي. که چیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د مایی پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبره
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا دې هم دغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي نور هم ضعیفول دي د هغوی ارادې نه منل دي د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو بیا له روانشناس سره مرکه لرو دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ قدر منه اوریدونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو
کله نه یې ولې په مایند باندې ورته فرمان کوي همزه لري ته وایي بډه لاندا شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کوه په موږ باندې باندې لګیږي خو موږ بس اوسې کار کتي کې وو که سوک وو که لرګی وو بس پی وهوی نو
پوتلار هم بدل لگیږي پرونه هم بدل لگی پټول نه هغه خو خدای کړای دا نو توله دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه مې دا سینې مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بل مانی جنگونه کوي دا چې په 15 سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بد مانی وسره
دبش دا درې غوتې مړې شوې بس د لږ نظر کې بس په کلوخ تک شنه ده بس دا درې کال کې شنه ولا رسې اوس غره په سخانې ټول قربان دې بګان چې راس په رف سخانې ده څه وای دا دا شاله ته ودا یې صدا وکي
دغاسی د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنيان لري ورته چې د دې موږ رکانس لای نه سي ته خدای چې دې موږ د سی په ولاړې زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه
په خاري څه ودی
د دې په خاري ستان
خاري ستان
موږ ته څه کجوړول شو زغه د په خاري ورجوړ کې په خانه جوړول به چا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شپ خای نه څه ورته وای کله خدای جنگ ورته کنه خدای دې ته سم دغاری کی
د کابل اوسینکې نقيب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونه زوروي او هغه په بد نوم یاد نکړي
ماشومان په ماجد کې راټولوم هغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وصول کوي که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې نازل کیږي او ورځ تاسې همداسې ګوډان کیږئ مایي پکیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې مني هسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمي هغه سر نه پې خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه وصول باید
ارواپوز یول حق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې مونږ یې معلولیت په سترګو وینو ځینې کسان ذهني معلولیت لري هغه هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي لن موري سره مو مرکه کړي او تخواق شي
زه دو ډول د ویشم یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فجعه موجوده ده هم د اوس یو شمیر نور هغه دي چې بدن خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوی ده، یا مورزتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشاري کې درې ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او اندازې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلې سي سستونه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوي. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډېر بد نمونه باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه وایي سي، هغه دوی معلولیت ورته یادوي.
اخلاقی نظر دا اندغه سکیږي چې انسانان په کوم دی قضاوت کې وښل سي. حتی بعضی وخت مشابهتونه د دوه ترمنز اندغه خوابد وښنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو په خژوب لوي او د یو حیوان په خژوب لوي هغه ته ورته پرتل کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتل کوي. دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغه ارادي نه منل دي، یاوی هستی سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، دغه نور کومرون نمستر کې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دي خبره لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دي، یو بل شی پیژنې چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیګ غوندې، حیوان غوندې، داسې نمونه یا فلانی غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه دي تل دي، نور په باندې ملانډي وي مسخره کوي، دوی هم ځکه کوي مسخره وي په باندې ملانډي وي باندې، هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي.
څو شان پکې کوملن کې دي چې له منځه لاړ شي، او تر ډېره زیاتې کچې پورې نوي سره پکې له منځه لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدې ډول سره پاتې کیږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل عقده خالي کوي. یو دا ده، بل د دې کرکټر ماتیږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چری پاکش کوي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره، سره د دې چې یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغ برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دا نه بریالی کیږي، توان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالیږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي، دا یې فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کیږم، دا یې فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بیلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کې دې بلګې په توګه نور لپاره.
بله، کورنۍ ته څه کار دي؟ خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري،
دا او د تورته نور هر مسئله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوږي چې ماشوم دلته یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوهېږي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار دی، ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري، نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي، او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی، دا وجه داسې منځ ته راغلی دی، مونږ باید اشتباه ونه کړو، داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوس.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
کور کلی.
نن سبا چې رالی م هم مره سره جنگ کړی دی په همداسې جنګ ترې نه راوتي.
ذات البینې تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغې ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. زه وږم جبر خیلیم او د کور کلی یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځانه سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوې په اړیکو څومره منفي اغېزې ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورني مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکی موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارفو له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړی زیاتوي،
زما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. له وخت نه هغه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د
ډله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول، خو تر څنګ یې یوه میرمنه او یو ځوان په خپل منځ کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مریم ده.
مریم جانې، څنګه دې بازار کې راغلې او داسې اخته یې په دې کالیو او په دې آرایشي سامانو کې؟ څنګه خبره ده؟
من محفل لرو، د واده محفل د خرید دپاره راغلی.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم، دا لس نفره ښځې چې دي، نجونې چې دا ټول هم د اکا د لور سره دې راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلی خرید دپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي د خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده خرید؟
بعض نو رسم رواج دی، نو مونږ هم له ټول یو ځای شو را خرید دپاره.
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکړي، بیا تاسو ټول ته تحفه به مخکې درته اتمن کنه؟ نو مشکل به نه وي؟
نه، نو مشکل به نه وي. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو مونږ هم چا سره د کاکا لور مې ده، نو مونږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکړو ژوه کې بهتر هم خرید کړم، داسې ډېر خلک بیا
دی خو لس کسې دي، نو مونږ زه به هر شل کسه بوځم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې، محبت، دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه ښیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډېر خلک وي.
زیاتره وخت د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اتر نپاره، لس نپاره، دولس نپاره، پنځه نپاره، شپږ نپاره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان مو د لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار
په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅ کله په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، مونږ چې کلور ورکړی او یم لچانه کړی ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه ده مجبوره ده د زوم کورنۍ چې بیا دا ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته بس ځایو کې کالي واخلي و ډوډۍ د غرمې ورکي و کرایه د موټر او ټیکسي دا شیان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتوونکی ده د زوم لپاره هغه ایله دومره وکولی شي. اوس خو حالت اقتصادي هم ښه نه دي، کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول مصارف متقبل شي.
له واده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چې شل نفر ورسره ځي بیا هغوی هوټل ته لاړ شه ډوډۍ ورکړه او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی واخله چې ډېر ګزاف مصرف دی. دا غیر له دې واده نه دا بیخي ګزاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفره راقل هغه جنۍ ده مثلا یو خور چې رانمایي ورسره کوي یو شی ورته اخلي هغې درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپله باید متوجه سي، خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لک پوه کړي خپله پوه شي چې دا کار ډېر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالۍ او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
اسنالیزای د هلمند اوسیدونکو ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتیږي یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا د تزي او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې دامات پر قرباني لويږي.
شهبازان دلینګار د لغمان نیمه او نیازیمه خره خرید شي هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله ورته ماته موبایل واخله ورته ماته مثال صحت واخله دا 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 خکار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي بل شریعت کې هم دا خکار نه ده.
نو مې حنا د ننګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنه په دامات ورن کول شي په دې چې اسراف کی ته واده خرید ته باید په اندازه لر شي.
ګرانو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزانه سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او د تورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. ولې ځینې کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده بیا ډېر کسان د واده د سودا اخیستلو لپاره ځان سره بیایي، علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي او یو رسم و رواج داره ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د دې لاملونه خو یو دا دی چې بې ځایه رواجونه دي چې پاتې دي، دودیز رواجونه او خوندي په شکل پاتې شوي دي او په څنګ کې هواس و ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې دی هستوی چې د خرید تزرخی کې او د سجمی یا د دې او د خلک زیات لاړ شي خرید خرید وکړي.
هغه مومن دا به کوم مشکلات جوړ کړي؟ البته دغه ډیر خلک چې لاړ شي د واده سودا اخیستل لپاره دا به ستونزې هم جوړ کړي کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیات دي د سولې حاضرنه ستونزې اول خو مهمه مشکل دی چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی ځکه کله 10 نفر یا 12 نفر یو خرید تزي هدا ته بودیجه پکار دی چې د مثلا د غرمې ډوډۍ خو ځکه د سار وخت دي او د دې یو کرایه یا مثلا د خوراک د دې په څنګ کې د دې بیت هم یو توفه وخت شي ځکه دا هم یو راي د خی تر سوګزي د غي د ذوق مطابق یا خپل خوخي یا غد زون کورانه ورته کالی اخلي مشرانو ته مثلا کمیسون اخلي ته بس ته یو سر کالی ورته اخلي دا غد ګروپ چیزي وخت هم دي زای کیږي د مثلا ټول په یو نظر نه هبازه خریدونکو کې اته ستونزې را منځته کیږي پر پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي خو زیاتره د هلک او د نجلې د کورنۍ او په څنګ کې هغه دوکان تم چیزی یا بازار ته چیزی یا دوکاندارم د وخت نه استفاده کوي ګوري چې تعداد خلک زیات دي ډېر لوړه بای په خپل جنس باندې دي یعنی وای چې مدای اوس وخت نه راځه 400 توای دی اخسل شي اخلي نو استهام وبربارم جوړیږي زیاتره دوکانونه بيخي بند دي تا نور عادي خلک یو ضرورت هم لري چې ګوري هغه دوکان کې وبربار دي مخفله چې کله بازار ته چګور دوکان خلک ډیر دي یا ناستي یا غي دي سره هم دي خرید کړي هغه شیم کو په کار میزه خیر ورځ بل به خلوص خدغه فرصت نشته دوکاندار مې چې بس بل ورځ به راشي خپل سودا وخلې اوس مصرف وایم نو دا غزنه ستونزې او مشکلات دي چې من سره دي
هغه مومنده به کورونې ته خصوصا د زوم او د ناوي کورونې ته کوم بد عواقب ولري
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډیره مهمه ده چې د ناوي مصرف نه دا مصرف دي د دې په څنګه شورت خوشحالي لري او سي ګورته د دې په څنګه تشویش لري استرس لري مثلا قرضدار نشو مثلا مصرف هم زیاتون شي بعض وخت کېږي چې مثلا وای ما تاریخ نه واخستی مختصخه خستی و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دم په منځ کې لذي چې د تقابل شکل پیدا کوي بیا سره زد او زد بازی کوي حتی هغه د زوم او د ناوي پروې مند دې تاثیر کوي زیاتره په بعض کورنوي کې دغه شته چې هغه هوا سوالمن چې واده تلري دغه مختل کېږي او خلک هغه خپل خوشحالي ته نه پات کېږي بعض اختلافات پیدا کېږي بعض مصارف ډیریږي بعد واده تاثیرات دي ځکه هغه زوم مجبور دی چې د سد واده قرض خلاص کړي سد خرید خلاص کړي شي چې اخیستی دا ټول
اوس هلاري سي دی هغه لمومن اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا دغه سي ډیرو تاګونو نه مثلا ډیر خلک د خرید ته بولونه جلوګيري وشي
یعنی هر شی په هغه شرایط او په هغه اوضاع مطابق وایي تو شخصا په شرایط کې تاسو ګوري چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډیر ګروپ ته خارت لړ شي هلاري به دی چې دغه ډیرو خریدونو نه جلوګيري وشي لکه الی وخت شي چې اشد ضرورت یې هغه چې ایجاب کوي چې ضرور دغه وخت شي دوه نفر د دوه سلور دغه نه زیات په فکر نه کوم چې لازمي خپل هغه ناوي کوم یو سره زی چې یو مشره ده دغه سره یو سره ګټه یو ملګرتیا سره وکي او یو یا دوه کس د زوم د خو نه زوم مور یا د زوم پلار نه غو نه کفایت کوي ډیر نور خپلوان ته مثلا خاله او اما او ماما خزو کاکا خزو شته په اړه کورنۍ کې خخه مشران لرو نو دا خودی ته فکرونه کې چې دا د تسپکاوه دي چې د دې بونه تللی داسې ک یو کورنۍ دا پر مالات کې بیا سبا دغه کورنۍ مچ شي بیا د ته دغه نه کوي یعنی ست سالانه کوي همدغه خته چې یو نفر د ابتکارو کې شروع کی
ډیره مننه
دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا خې چاره
Oh, don't we? پلاس کے دس رو گول پوچھے